مینه برابر سیاده ده چې بعد د دې اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وسی همدارنګه بعد نړیواله ټولنه دې ته کار وکړه خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشت ونه اوسېږي په خاصه توګه ښځینه خبریالان هغه څه وزګاره شوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي چې متاسفانه دغه کارونه هم بند شوي دي د کار ساحه په ښځینهو باندې ډېره زیاته تنګه ده نو هیله مې دغه ده چې نړیواله که څنګه چې شعارونه ورکوي د دې خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي بلکې د خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریاله آمنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسیږي د ژوند ډېره برخه یې په خبریالۍ کې تیره کړې. هغه وایي چې زیات کار یې میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پینځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلید میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړو په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونیزه وي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پیل وکړ، بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونیزې لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته ردی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم، د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درېو څلورو میاشتو د ایډیټرې په صفت، وروسته د یوه کار نه د مجلې د مرستیالې په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستو نه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کالونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صاب یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله، مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیره ما تا به جالب و خواهگه و مو پا دیخ پراوانه که دی جولن واقعتونه بیان اول او دی خلکو درونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما حقا مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر نن پوریزه خپل وجدان ډیر راحت احساسوم چې دا هغه مایک لاره ما د خپل ټولنې واقعیتونه او حقیقتونه څرګند څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې، او اوریدونکو براتل د رادیو شاته کله به چې خبرونه ختمه شو زموږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره مغه او تر ننه پورې د خاطرې د ما په ذهن کې ژوندې دي. آی کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دی وضعیت ته نوای اړ شوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربې چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رزو ستونزو تا. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي، له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل، زما همکارانې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم، لکه څنګه چې د یو نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل. په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو، نو دا ډېره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي، او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی، دغه خو که هره ورځنی نه دی، په هفته کې 2-3 ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوا او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشولو، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی. په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و، او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود. چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو، هغه هم د دین امنیتي ستونزو. په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سوه، بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړل چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیستې چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درکولی سي، تاسو څه ورته وایئ؟ چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنه کړي، په همدې سختو شرایطو کې کار وکړه، یعنې ونه وایي چې موږ نسو کولی.
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټولې ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه ډګر چې د خویندو د رشد، د خویندو د تعلیم، د خویندو د تحصیل، د خویندو د ټولنیزو چارو په تیره بیا د ژورنالیزم په ډګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خویندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي، له ډېرو مشکلات او ستونزو سره دي. تر دې چې موږ شاهدان دي دوی چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم او وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو. زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنی دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو له خوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سولې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړي سي، نورو هغو کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه، دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی په دې هم مطمئنه اوسي چې دلته هم چې کوم ښځینه خودڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلی مایار، نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپل واکمنې څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وان صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، اجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په هنتون ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې وروستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداس معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټون کیا د سرحد د تورو لړو پلټون کیا ما وساره خلګ ورو ورو ما و پلټه خلګ ورو ورو ولدا چې زړه مې مات دی ذهن مات او واک مې مات دی زل څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم زل څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم ما و پلټه خو مگر ګوره زما په خپل سادهګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته دا د وینې لاس می تش لمن تشا سادر تش دی چې اوګې نه را زړیږي هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې بس هماغه می په جیب کې را سره ده نور شای هیڅ را سره نشته پلټون کیا لاس می پریګ د چروانیم لمر خوبینه چې جړ شوای خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کوم لړو شپش نو ګران تکل صاحب زه کمال الدین مستان نومیږم زما هم په یو لړه کې شپه ده بس له هواد بهر چیرته ژوند کوم خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي لمر راوخیزي وطن سپرلین سي بیا به ګورو چې څنګه به کیږي نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي
جالبه وه شاعرانه معرفي وه مګر مستان صاحب ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست زما اټکل سم دی
بالکل بالکل همدغه حالت ده په همدغه حال کې نه یوازې زه یم بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي زما له سیاست سره مینه نشته سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي خو زه اوس سپینګیرې سوایم زه وایم چې نه ادبیات بیل دي سیاست یو بیل شی ده نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم ژوند همداغسې ده خپل چا خبره پړاوونه طی کوي نو بس شاعرانه ژوند همداغسې وي
مستان صاحب تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی
خپل یو سیاسي عمل چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبر دیدو د لاس وسیله سوي یو زموږ ورسره مداخله نشته موږ خو خپل حالت کو خپل ژوند کو خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پریږدي نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کو تر راوځو او هم دغه سره د چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کو دا چې دوی د خبره سیاست ور داخلوي دا نه بیا د دوی کار د قدرمن تکل صاحب زه په دې عقیده نه یعنی اوس په دې عقیده نه يم چې سیاست او ادب دوی بیل پدیدې دي یا نه دي خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیل پدیده ده او ځانته تعریف لري ځانته برخې لري نور شاعران هم په دغه لار کې حرکتونه کړی دي سیاست د سیاسيون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي
زه اوس تقریبا یعنی ا دې چا خبره او یا او تو ورلاند یم نو کم از کم یا لک تر لګه با شاید سلویخ کال یا پنځه سلویخ کال زمال ادبیات سره مینه ده او تحصیل من په ادبیات کې کړی د وظیفو او د کارونو محل می هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامای د چ نوې کور نوې ژوند نومیږي الته هم ما ډیر کار وکړ ډیره موده پکې ووم یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه می په هغه ځای کې تیر کړل نو بس اوس نو تقاعد وکړ د تیر دولتي چارونو را بیل سولو ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په مزور سي کله زه په غزور سم خو بیکاری ته وخت نه ورکوم هر رقم چې کیږي په هر شکه سره چې وي زه به یو شی ولیکم
امدا مې غوښتل درنو پوښتم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوي یا تقاعد کیي نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوئ تازه اوس؟ همدا شی به چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې، په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتاب چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب آثار دي، او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تراتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسې مسئول ما ته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاتې ده. لکه بیکسیار صاحب چې ویلی وو چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بیکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي. خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي، ځکه بغا له چاپه پاتې شوی وو. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د پغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسی ژبه پغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه ملکلي تازه شعرونه لرم، همدارنګه په فارسی ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلي او ویلکه چې جمزار جان زرنا جان زما خپل ورور جان. دا اوس زمان تغیر کړی ده، وخت تغیر کړی ده. سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د لوستونکو وخت په ځای نسی. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، ورسره څه چې لیکلې وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا ورسره لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، ورسره بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع کومه موضوع ده؟ ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ او تاسو وطن غریب، وطن و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضي هم چې ډېر ده. آپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سرته ورسیږي، یعنی عمر به ما ته وخت راکړي که برانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نه شي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. په ما ته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ولې فارسی نه ده یا دا ولې پښتو نه ده. هغه څه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبه لرم چې پښتو او فارسی. زما په وطن کې دغه دوه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دوه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زده، چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای شوی.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوري زما د پښتو شیرونو ورسي مجموعه ده چې له چاپ را ووتله او امدا س نور مجموعه په کیسه چې وس ټول نومونه امدا شپه را نه هیر دي خو په فارسی کې مې دوه مجموعه چاپ سوي دي چې در انجماد فریاد نوميږي بل از هیڅ تا همیشه نوميږي نور پښتو دي او نور به تحقیقي کتابونه دي مثلا د مولانا یعقوب چرخی او احوال او اثر ده او تحقیقي اثر ده د هم په فارسی ژبه چاپ سوي ده
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو
نه پښتو پکې زیاته ده
او د خپل شعر په باب راته وایي ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو همغه شی به یې لیکي یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې یعنی کومه شیبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم
مطالعه کوم په مطالعه کې هر ټکی هر غړنه هر واژه چې را باندې خو لګيږي که پښتو په پښتو شروع کیږي که فارسی په فارسی شروع کیږي اماغه ماته الهام راکوي نو دا غسه مسوره فقط یو 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 څرک غوند یو رڼا غوند یو شای مزهن تر وڅسيږي دا نه پويګم چې دا څه ډول شه دا د بزرګي نه خنه ده خو د ما عادت ور سره دغه سده کړه چې د شعر هوا راځي که پښتو وي که فارسی وي چا کومه ګډنه مې انتخاب کړی وي یو ذهنیت مې ذهن ته راسي یو یو رڼایي مې ذهن ته راسي ورسره لږ نور باندې کار کوم د پخواني عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکم واقع سي چې بیا ډېر موده غ شعر پاتې سي نو چې بیا هماغه حالات رانه سي هماغه ذهنیت رانه سي هماغه شعر رانه سي بیا هغه شعر دغه سینمګړې پاتې کیږي
نو مستان صاحب ستاسو له دې خبرو نه زده سي او معنا اخستای شم چې تاسو ته الهام راځي ل ژبې سره الهام راځي یعنی ل پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کیږي ل پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کیږي همدغه څه ده
همدغه څه ده امداز زکم اب کله چې کوم غړنه ګورم یا کوم اصطلاح ګورم یا کوم او د فارسی خبره واژه ګورم په پښتو کې کوم غړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي اثر را باندې واچو یو سره کورنۍ مې ذهن ته فکر را پیدا سوله اباس په ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه باید ولیکم خدا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین د چې ورسته لغنه چې کله شاعر به تخپل حالات ته راځي اغه باندې کار کوي هغه لیکي کله چې شاعر غوړي شعر ولیکي دا په ماغه شبه کومه سړی نه ده د په ذهن کې نور خبرې دي د په ذهن کې نور موجودات موجوده دي د له ذهن ډیرو شایانو سره خبرې کوي حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري هغه احساس نه لري لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي هغه ته احساس ورکوي هغه ته رنگ ورکوي هغه ته بو یا خوند ورکوي ځکه په کلماتو کې زایوي او کلمات تر راوړي د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لمړنی سوال سره هم ارتباط پیدا کوي لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان ته خو یې کله کله چار شی زنګ وهي خلک داسې ګمان کوي چې ولا وسپنه زنګ وهي مثلا نور شیان زنګ وهي سړی هم زنګ وهي زه زنګ وهلی یم زنګ وهلی سړی یم
مهرباني وکړئ مهرباني
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم موده وشو چې په ځان پسې مې ګرځم کله دلته کله هلته کله اند زمکه تلته پسې لاړم زړه مې ستړی خیال مې ستړی بیرته ستړی او ستومانه د مات شوی ونې پخو ته مې سر کې خود بیرته ستړی او ستومانه د مات شوی ونې پخو ته مې سر کې خود د شیبو کمیس نری او پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم د شیبو کمیس نرای او پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم ک کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې یو مات او لبخوزن لویدلې صاب راته ده ک کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې یو مات او لبخوزن لویدلې صاب راته ده هغه زوم خدا ز څنګه ل ادم تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم هغه زوم خدا ز څنګه لا ادم تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم لوس لغړوم چا مې عقل چا مې پوها چا مې فکر رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی چا مې فکر چا مې عقل چا مې پوها رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید ځان مې ځان ته لګ را کش کړ چې قتل مې دومره وړوم چې خپل موټی کې مې ورک شوم ځان مې خپل ځان ته راکش کړ چې قتل مې دومره ووړ وم چې خپل موټي کې مې ورک شوم چې قتل مې دی یو وچ او یو بے وسه ترانیش لیدلې بند یم څوک مې ناوري څوک مې ناوري هر یو بند مې دلیمو په چیغو بار دی مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري ګران راشه ته مې واوره بس دا ته چې د ژوند هر شیبه کې کسړه ده که توده ده کله دین سر تر پایه راچلیږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کېږده لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده د ورغوي زړې کرخې مې پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرخې مې پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې کرخې لګومه پکې نوې کرخې لګومه هسې شانې چې راشنی شي چې را لوی شي د مینې ترانې شي زمانو ته افسانې شي بس دغسې یو شی و ګران تکل صاحب
ډېر الله دا له تقدیر سره جنگ دی او د خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرخو کاغل داسې یو پیغام یې درلود مستان صاحب ډېر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي تاسو ټول شاعری آزاد کوي او که په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شعرونه لري
نشته آزاد شعر د کلاسیک او مقفه شعرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلې شعر ده هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونه شي د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونه شي د هغه په عروض باندې بلد نوي آزاد شعر ته لاسرسی نه سي پیدا کولی هسې تو خبرې به کوي لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري موسیقیت لري هنریت لري مزیت لري خوند لري هر شی لري نو په دې اساس اول باید سړی په مقفه شعر باندې ملاسي بیا د وروسته لغن راسي آزاد شعر ته دی ملا وتړي غزل هم ویل دي غزل مې هم ست مقفه شعرونه مې هم ویل دي اغه هم ډیر چاپ شوی دي مثلا جانانه کتنې استا یادونه را سره دي منزل د تور شپو کې مشالونه را سره دي
مننه مستان صاحب د مرکه په پای کې به ماته وایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبینه لری کېدل د ادبیاتو لپاره خدي او کله چې لیکوال او شاعر پخپل ټاټوبي کې اوسېږي په هغه وخت کې خېلې کني کولای شي او خه تخلیق پنځولای شي
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده د مزکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي کله چې وخایسته ګل ته ګوري الهام اخلي کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي همغه تصاویر همغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي مثلا ډېر نقاشان زه پیژنم لکه لیونارډو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېدل یو منظره به ولیدله خوان به وکړ همغه منظره په خپل ذهن کې مجسم کړ بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې په نقاشي باندې شروع کړله او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړل همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه یو شاید چې طبیعت ګوري خلک ګوري له هغونه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي خپل هنر په کې سرګندوي شاعر هم همدغه څه ده ګرځي په هر برخه کې که خوخی وي که خوشالي وي یو شی لیکي خو هغه وخت د شاعر لپاره خوان کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول وستونکو یې شعر خوښ کړی ده
پښتنه مستان صاحب دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریستان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زوره ورکیږي، په غو صورت کې لیکوال خ هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیورسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولري یو خ ژوند ولري، ته کولای شي چې خ اثر وپنځوي. په دې ډول کې ستاسو لپاره کومه پزړه پوره ده؟
دا فقط اما بیا ما خبر کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، تلایي میج درلود، تلایي قلم درلود، د چا خبره پور قصر درلود، اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغه نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په مغ تلایي میز باندې به د خوار او بېوز د خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خبرول. د داته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ژینه ډیر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبر د تاثیر خبره ده، چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس ما په شعرونو کې تاسو ولې د چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالت به په تصویر کم که ځان رانه ورکسوي. ده ما هم دغه خبره ده که په پلټنه کې می تکلیف لیدلې، هم دغه خبره ده او کم دغه سي نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکیو شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هاس خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو او اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په پزړه پورې کلماتو باندې نقاشي کوي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سره.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو تلویزیون کې کار کوئ نو هغه وخت تاسو نطقي هم کوله او تاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د مېرمنو د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېر په زړه پورې ناطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني، فوزیه جان مترا راغله د خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه اواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عمل ته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولی دی شمادم د اندازې پروګرام کې، او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستان صاحب ستاسو په یو د کلمې پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لاند چې ډیر هم وخت مونږ نه سي.
دا به ډیر ښه شي، زمونږ اوریدونکو به هم حتما ډیر خوښ کی. نو همدغه شعر لطفا راته د کلمې کوي.
او په د کلمې به همدغه شعر به تاسو زه د کلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
واچنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر بسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نوری نیش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نوری نیش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاد مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دریجه به شاعر لیکوال، لتاسو دیر زیاد مننه چه پا دیخ پاروانه که مو زمون بلنه او منله او راغلی لوریدون کسر مخبری وکری.
سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی رغم سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گناهگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گناهگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا قتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا قربل دے جڑک پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بدی نمگڑی دنیا چا چی پا مخ مخلری سفر زانت دی جاڑا ما منورا طول یاران دی تللی دی بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا بیګا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استاف غم کی یارا